سلامونه د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی تاسو ته راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډېر شمېر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډېر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څېړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوې کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څېړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړې، خو دا زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییز همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاری شامل و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو 100% کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږ ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپای ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کښتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور ترې تم شوي دي. د اروپای ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کښتۍ فلیپینۍ عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړي دي ژغورلي دي. په بیان کې راغلي دي چې ټول 15 تنه تریتم دي چې له دې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کښتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولي دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې بواوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغان نجونو راتلونکی خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډېره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه یې راټول کړي، میاشتې وو 8000 افغانۍ ته دي، هغه عادي فیسونه یې رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې په غزه کې لس تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوي دي چې د مرستو موادو ته په قطار کې ولاړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللی دی. دوی په یوه اعلامیه کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د ستري محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه خبره شوی ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو او نجونو ته چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی د عدالت پر لور یو حیاتي ګام دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، زوریدل یو ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړې هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه روسیه د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یوه اعلامیه کې چې د جولای په 8مه یې خپره کړې دا دواړه کسان په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یوه له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پرېکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنېږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغانان لوړ زده کړو راګرځول شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما ایتسنشنه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته له بلې محدودیتونه زیاتېږي او باید مخې ونیول شي. دا واقعاً یو ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد د حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي، چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وای له پاکستانه د استلو ګواښ افغان کډوال له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل:
سر دې نو پر نه جوړه دي غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سیسې غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخ کړی نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړی دی نو بس زړه نه زړه دې ټیمه پورې ګوري سي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزابې به پریشن وکمنو اردو باندې سپینې پړۍ راختلې دي دانی هغې مرته ویلي او مسانې پریشن هم لري کور وتلی نه سي اوس هم غریب کور کې پروت دی رنځور غاړې دی الم سره ځه وینې ولې هم خو چې کېم نه بس وا به لړې دوایانه به ورته ښکاره کېږي نه وروسته بچیانو پریشانی ورسره وي.
د پاکستان حکومت د روان کال په اپریل میاشت کې له دغه هېواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړي دي، خو دغه هېواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله مو په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او زه خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموالي موده اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ماخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول بیخي زیات دی. هر چیرې شرکت کوي پولیس د وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیپور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هېواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو. ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو، د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري، د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوځ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې یې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي. د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل دی هیله مند دی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي نو دی به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري. داسې مهال چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي د جګړې په نتیجه کې له ناوړه بشري وضعیت، لوږې او ناروغیو سره مخامخ دي. حماس ډلې ویلي دي چې د اسرایلو لخوا دې تړانګې ته د بشري مرستو مخنیوی د دې خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی.
له خبرونو ور اخوا
سموک کاکله آزادۍ رادیو اوري. پرون د جولای 11مه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره وه. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکارۍ سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاري سره مخ هم دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه عمر سره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حسابونه د مدرسې او د مکتب حسابونه راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه عادي فیسونه رسېږي او چنئی کې هم مسولیت دی مور پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم لک روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشرانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري. د غشن د ژوند سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خوده او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم، د خپل اولاد او د کور په چنوم ډېره ګراني ده. نو زه د مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل حیاتي سره دا کور چلوم. لیکن نه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښېدای شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې حد اقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
هغه یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال ته له خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوي پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نه سی کولای چې بیا ماشوم یې په خوارځ وکړي اخته کیږي.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودي یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانې خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، له بلې خوانه په بنسټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
ښاغلی له هڅوي د نفوسو دغه غیر پلاني زیاتېدنې بېلابېل ناورینونه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې بې وسلې او پراخ بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي سږ زیږدیز کال به په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15مې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وسلې او بیکاري په بېسارې کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هیواد له 6.5 میلیونه زیات نفوس ډېری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو اټکلی ادارې 1404 لمریز کال کې د افغانستان اټکلی نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد علیم رافی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 5% نارینه او 9% ښځې دي. د جولای 12 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي. په یو عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي د تیر کال د ورستۍ ربې او د روان کال د لومړۍ ربې معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
محبوبه نومی که او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاستو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري، وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې له ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
د تیر کال د درېو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د درېو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی، معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو درسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شاوخوا 200 معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړی دي نن نور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړی دي؟
سلامونه تاسو ته فريده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري، زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اولته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې وو. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي، زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو، او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څم سپین ټیکی وو او نور تور مکالی وه. خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي ورتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بل یو لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدی لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي، چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته یم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده دایم، او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم، چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مې ویلې ده، دولتي مې ویلې ده، او بیا چون ما خپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مې ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډیپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت د زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبره چې په خپله درغلې د ښځو په وړاندې که د پخوا خبره وکړمه هماغه خبره کېږي، ډېری خونده چې شوق علاقه لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخه فارغ دي به دستي واده به ورته وکړه نامزادې به کې، بیا به یا د فامیل د خوا اجازه نه وي څنګه، خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنې خو دا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و، د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل زده کړه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دې ویلې، نو دغسې مشکل هغه وخت کې ډېر.
په پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ولې نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکم، بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه وایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس به رواج پړه. وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم، زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، په خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او دا لږ کور باید نجلۍ جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیزي برابروي درس مرواج پړی راته وایي؟
که زه درته وایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی، ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څوکي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري، اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې شپه ګوله کړو خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې، هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوس وخت کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی دی، هم په نجونکیو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور
یعنی زه به حقیقت درته وایم حقیقت به درته وایم ما وویل چې شکر پلار جان مې دی یو بیا باسواده کس ته یا پو کس ته یا زه به هغه حقیقت کوم خبره ته وکړم ما باندې درې لکه دغه اخیستې ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په هماغه کې م هغه ما خپل په لاس کښې چې م زړه وم هغه م پرې وکړم یعنې حقیقت خبره راسي په همدو کښې سره سره پلار جان مې را تر څه راکړه څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه و هماغه مې اخیستې دي
داسې امکان نه لري چې که یوه کورنۍ مثلا باسواده وي پوهېږي یا نجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کښې په نجلۍ پیسې وانخلي که نه که بیا هغه نجلۍ مېړه کره قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نه شو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع هم داسې شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کښې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کښې فرق دی یا همداسې انسانانو کښې فرق شته دی فامیلونو کښې د هغې په پوهاوي کښې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي ښه کور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نه شم ویلی یا نه شو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به یې نه لري
اشپزۍ په اړه ته ووایاست اشپزۍ کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کښې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کښې تېروم اشپزۍ مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومک کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته فات پاتې وي زابل ولایت کښې د دې کاغه رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کښې که نه محفلونو کښې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورما چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسې راسې د دوی په هر ودونو کښې هر مېلمستیاو کښې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کښې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کښې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري هلته نه شته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کښې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بله و تر ډیر هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون په انلاین توګه یا خو ډیری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نیټ دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ډیر هدا پوری ستا دی، چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغو ته زه اموال لیږم. په ولایتو کې تر ډېر حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خودو زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرست هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندې یعنی که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی، تر هغه پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما ټول خوندو ته، ټول ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم د دې دپاره چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بېل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نه شي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دوی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنې مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي دي نه، هره ورځ د ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري، که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي د کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له در ناامیده نه سي. دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرېښود راغلي را سره د خبرې وکړې. خوشحاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بله پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
Sunday, we share them. گل پشان وڑیرم پشان سنگے وشیرم دا گل پشان وڑیرم خندیرم مستیرم بلبل بوندی چلیرم پزول کتے سنگیرم لستر کتے چاریرم ಸೇತಂ ಗುಲಾಬ್ ಪಶಾನ್ ಪಡೇದಂ ಸಂಜೆ ಸಮಂ ಸ್ಥಿರಂ ಪಾತ್ಸೇಜಂ ಸವಾನೇದಂ ಶ್ವಂತುಂತಹವಸೇಜಮೋ ಪಾತ್ಸೇಜಂ ಸವಾನೇದಂ ಶ್ವಂತುಂತಹವಸೇಜಂ ಓಂ ದಾಮೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಮಸಲ ರಸವಿ ಸೇಲಾಬ್ ದಫಸೇ ಮಿನಿಮಿ ಶ್ವಂತುಂತಹಸಕವಿ ಓಂ ದಾಮೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಮಸಲ ರಸವಿ ಸೇಲಾಬ್ ದಫಸೇ ಮಿನಿಮಿ ಶ್ವಂತುಂತಹಸಕವಿ ساد پنگڑو شنگ ہر سہارا پسوی پزڑکی میں دمنی بل ولیرا پروے او پزڑکی میں دمنی بل ولیرا پروے او ساد پنگڑو شنگ